السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو ازادۍ اوریدونکي او د ورکوشو عزیزانو پروګرام او دغه راس د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالف څیرو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د یو عبوري یا لنډمهالي حکومت له جوړېدو سره مرسته وکړي. دغه مخالف څیرو پرون چهارشنبه د ویانا بهیر پنځمه غونډه د اعلامیه په خپرولو سره پای ته ورسوله. په اعلامیه کې چې ګڼ شمېر افغان رسنیو خپره کړې راغلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزه او هوډ په رسمیت وپیژني. دوی دغه راز ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې اډانه کې سیاسي راتلونکي نړیوالې اړیکې بشري حقونه او اقتصادي مسلې رانغښتل شوې دي. طالبانو د غونډې پر اعلامیه تبصره نه ده کړې، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې دغه غونډه تکراری او بې ګټې بللې وه. مجاهد ویلي وو چې د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او دسیسه جوړونکي دي. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وایي د دغه وزارت له سرپرستۍ د عبدالحکیم شرعي د استعفا په اړه راپورونه ناسم دي. د دغه وزارت بیان برکت الله رسولي چهارشنبه ناوخته په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د عدلیې وزیر د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د درملنې په موخه د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د رسولي په ټکو شرعي به ډېر ژر بیرته افغانستان ته راستون شي. د طالبانو لخوا د شرعي د استعفا د رد خبرونه وروسته له هغه خبرېږي چې په کابل کې یوې سرچینې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له کبله د کابینې ډېر شمېر وزیران خوابدي شوي او استعفا یې ورکړې دي. په تاشکند کې امریکایي او ازبک چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتن هنیک او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف په یو کتنه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغې اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د وزارت خبره کړې راغلي چې په کتنه کې د نړیوالو هڅو په چوکاټ کې له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې. د بشري حقوقو څخه باندې ډېر سو بنسټونو ائتلاف ویلي د سږ کال د جنوا د سرمشتیزې د خځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د خځو چارو پخوانی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشتیزې د سې شنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا جایزه د ټولو هغو افغان خځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي مسعوده جلال عمرانی خځه و چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان نومان کړی و. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغان ښځو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغان ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزې کړې دي. د اسرایلو پاوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ د غزې تړانګې په لویدیځه غاړه کې د عملیاتو پر مهال درې فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل پاوز په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان پر ترهګرو د وسلو د پلور په خاطر د څار لاندې. او د چمپیونز ترافي لوبې په لړ کې سبا جمعه افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دغه لوبلړۍ پرون چهارشنبه د پاکستان او نیوزیلند پر لوبې پیل شوه چې نیوزیلند کوربه پاکستان ته په 60 منډو ماته ورکړه. نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړې وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیراته کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنۍ موادو بیې ختلې دي. په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمېر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یوه افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه هم مهیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
تخاریو د غریبۍ راسه شي نسته بلته راغلی یم په ترای باندې همسایه یم خو غریبۍ نسته سپین ژره یم یو ګردو کې نه لرم مجاهد مې کړی دی کار نه راته پیلې کې خلک کار نه راکوي پر پله کې باندې وای دا سپین ژره دی سپین غاړي ته بلیږي اوس نو د ورځې شور بغلی خرڅو ما غا 500 روپۍ 800 روپۍ په دوه نو زه وړ رانی سم زه غوړي پرانی سم زه د ډاکټر جلوګری په کوم زه سره ته کېریا په ور کوم زه څه به وکم ما خپل د وطن د مشران صدا د غری
سلامونه نیکی هیل احترامات می کبول کی نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په حالن ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامل خپل ژوند د لاس ور کړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي او بل خبره دا چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکړي دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو لپاره کوم خوراکي توکي نه لري نو لوږه او فقر په حال په هلمند ولایت افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده او په دې ژمي کې به بیخي د شان هم ګران سوي دي د یوې خوا کارونه نسته د بلې خوا شان بیخي ګران دي نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغه درولي دي
چې چې وړ ګران سی بده وا بوجه په 2200 روپیه د پواسه مونږ کې چې واخو اوس دا غوړي دی یو پټک په 1500 روپیه دی بشکا په 1500 په 1500 د قدرت نه لرو واس نه لرو کوند شزه مو صغیرانه په سی دی اتمانه په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست ما چې چالو تاسو یې نه سر لولي کې تاسو یې نه کانه وکین ما چې چالو په خدای دې د تور شپه په اسلام نور راکې بیغمه ته وکراره د منګولو جو وتند دي خو د
مختی سره مو مختی انا د دتورش په اسلام نورای السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ما د کندهار ولایت د میوان ولسوالی څخه پیغام پریشی دي از ما خپل کښنه ما شوم دی چې د شپږ میاشتو دی وږی دی نه نورې شیدې ستا نه د مو شیدې ستا کلینیک ته مو وستلې دی او شیدې نه غواړم نور کو شپه در ساره په ویښه تیرې کړې
مو مله مو بینه ما انا دلته مو ژوندګي کو ډیره ژوندګي مو سخته ده گزاره مو بیخ ډیره سخته ده د مداري وشه مې نه لرو دونې لږ مال لرو انا په دغه منځ کې کوم مو گزاره کیږي زه گزاره مو دیش نه دیش مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره ای کوم گزاره ده د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي سیاسر مو یخ وهلي دي د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامسر کېږي مکتب نه رامسر کېږي چې مثلا درس وایي الوکان نور نه پکا د اداري نه رامسر کېږي سم اولادونه مو کوچنیان دي نو بس ډیر پر موږ دلته همر چې دی سخت تیریږي زندگی سخت را باندې تیریږي نو که موږ تاسو ته درخواست لرو چې د پاره د کوچنیانو د پاره د سیاسرو د پاره د مسلمانان د پاره چې مسکینان دي حق لري مستحق دي او کومک ده نیاز او کومک ده لري امه سي برادران څخه نرخواست لري چې د پاره د دوی چې کومک وکي او د پاره د دوی ژوندګي ور سم کوي د منطقې د ډیر ډیر منطقې د بیوان دي د انا وخت ډیر سخت ژوندګي مو ده اصلي ځای مو چې و د کندهار د منطقې و او انا الته بار بیا مو مزکی وشې نه درو دي انا دای شي راتورا سودی منطقه ته دلته یاره ترارو انا پسانه کې د پنجیا پسانه کې د پنجیا راو دلته نو اوس گزاره کو نو اوس ما اجرین شي نه لرو انا په دغه منطقه باندې خپل ژوند تیرو
سلام علیکم زه ارمان ګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه bale په ننګرهار ولایت اچین لسوالای کې مونږ وسیګو په دې ساحه کې داسې کورونه شته چې دوه ورځې درې ورځې هم خواړه نه لري چې لري د یوې شپې لري بېګا ته نه لري او هیڅوک یې غم نه خوري دلته او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک وکړه. هغه وخت هم تله چا خلکو سره کومک ونه کړه، اوس څوک چا سره کومک نه کړه. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی اخواس الله تعالی غریب پیدا کړی دی. تا ډېر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوې تغذیې سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو
خلک دمونږ سره لاس پهګرېوان څوک نهشته چې د چا ناره واوري. یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره یې نه اوري. کوم کوم مکونه چې راځي ورور هغه پر هغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري.
کومک
ما دغه ویني میاش کې دغه فلکې ته راځم، سار راځم د سار راځم دغه پر یم دغه پر مازیګر د اذان پر یم. خو باز ورځ کې کله پندو صفې کار مو وکه و موخه کله موږ پسې دغه امر په کور امر پسې شلاس پندو نه کا پاده پسې موږ په لڅو دغه و خلاو کڅو ګوروره.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو نبیوله زابلۍ د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې همهل ته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ. خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید ډیره هدایندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعې ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعې ته انتقال کړئ. کار یې وروشت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروفه یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه دا واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدي او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. وسلام، د الله په امان.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پیښې وشوې. تر ټولو تازه پیښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان یې پکې ژوبل کړل. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پیښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغانی ټولنه او اروپایی ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته مغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مساحت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد، لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې موږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که موږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشأت کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، تړي مسه جوړس په خیر است. عبد السلام نمیژم، شیدایي څخه مالي کني ولي د يرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دي لازم په يم نشر کې. عبد الرحمن نمیژي د خدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، دار چا سره چي دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبد السلام، تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی، خود تلفون شمیره مو نو ذکر کړی، نو زستا سو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درونیوی 05 3 4 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درونیوی 05 3 4 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشالي کوسم چې د ورکو عزیزانو خبرونه وي. نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غیر پیغام شریک کې او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی ستل دی اړو کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی 0 8 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبد الوکیل کاکازوی تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 58 1 0 8 تکرار 0 58 58 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسي میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچېری خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 درې دوه یو درې درې اته. میرا ځل بیا تکراروم، 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 5 2 زل به هم شمیره درته وام. 0 0 6 0 6 0 9 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیستم یې وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 8 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چاري. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نن مینرواله ده د پلان می عبد الوهاب د نکنو می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادر اکه ده کې هر څه معلومات وکړ په دا نمبر دی اړیکه ونیسه 0 0 1 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر دریم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمانه او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ 0 اویا 0 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و ایچی منگ خطل کور تو ویزن نزن بیرتا.
اوریدن کو پا حمدی سرا دا خبرونا پای ترسو. یو زل بیا لخپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انس خمنن کوم چی دا پیغامونو پا راتولولو او ترتیبولو کی را سرا مرست کریو.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې ملما ځوانه لیکواله فتانه ژوند ده. په دې خبرونه کې به لاغلی ژوند نو واورو د دې لیکنو په اکله د دې ژوند په اکله بل دوی نو واورو. اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشته ډیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی.
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو لژوند به وکړو درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایې.
کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی. ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې. پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماستنو نسوی کولی. نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه. ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کورونا وله. بیا د کورونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونه وکړلو. نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا لغنا سم جزا کو به بلدی او بیا ما خپل سی وخت می زاین سی او غن سی په زنی ادبی پدتون می څومره د پلیتون مال وخت نه راځتا کول نه مکتب له دوري نه خو بس دلته می لښت تیس پر پر سمیو می پالیت شروع کو خپل لیکنې می خبرولې دراز نور دوستان لیکنې او دغه مرکې به می کولې لغنه وروسته سی بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سی تیر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بد بختانه سی بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ترالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې؟ ولې زموږ ډیر
ناامید کړو ځکه چې هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامید خو ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډ ول سوي دي باندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله من ده بدې وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا موږ امتحان به ورکوو کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې سویغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې زده کړو بهر درېدلی دی بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زه خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم را ته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه ګو په کې کار موندو هم یې خدمت کوه هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې مور اوه که زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم زه باید یوه ښه ډاکتره وم ځکه زموږ د کور ډاکتر شلیکو ستاسې ورځې ډاکتر ووزیر اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده سره زما د مکتب په پورته کېده سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم همداسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ښځو په څو ځکه چې د دې ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه ولنو بیا دلته راځم خوشاله
فتنه جان د کوم حالات په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړي؟ تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې وو سي دي عمل ته د ژوند کړي وو، وضعیت تل د خزو د نجونو څنګه وو؟ آیا تل څه تالي دلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړي؟ په دغه اړه راته وایي.
دولت کی په نظام کې په حالت ولت بس ما سره به دا پیدا کېد چې باید حقوق په خوایم چې موږ وکولای شي او خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ اړتیا ده. باید دا برخه ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید څه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې چې شاید دا انتخاب کړو نو زموږ په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږو، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم. خو بس هماغه څه ونه شو.
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشته د حقوق رښتې ته په خیر ورسیږي او دغه رښته ولولي. په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو. ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکوال یاستئ، که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق له وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوښته نه سوېلې، ځکه وایې که سنت شاعر نه سوېلې. بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو هغه څه تر څنګه ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم، دعوت میډیا ته، بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول، دغه ادبي هغه لیکل کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې ورګدي کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم، ادبیاتو سره زیاته غوونو. د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشې ده تر اوسه پورې، او کیسه لیکنه سدا بیا بیا ما لا وخت پیل کړی لیکوالي سي، کله زموږ ونسوه کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو، یا هغه چې ته موږ ورسو شه کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالي پیل کړې وسي. موږ کولی سو له دغې لارې هم د شادو د سره د زلم رخ پورته کو، د هغوی ژغ ته انعکاس ورکو، د ماشومانو او د ټولنې د زور زیاتی سي کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي دغه باندې باید موږ ژغ اوچت کړو. دا د موږ د ژغ د اوچتولو د ما د ژغ د اوچتولو یوه وسیله ده. په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالي پیل کړي.
اغله ژوند ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري؟ او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقه کله کوي؟ بالکل مسام
باندې ما لیکل کول، نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې، ځکه زما نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هلته څه ما ځوان کاو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغه ته چاس په رسنیو کې کار کاو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای، چې تر څو د خلکو بی پیکر مخنیوای وکم سی دیگه پاس تاسمان دیگه خل مستعار من کاراو بس نم اکثر وقت کاراو لائده حال تزو سم کم سی پوپلو خلو کیم بی عزیزان نشاو.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم، اما په هغه کسانو کې څه فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی.
فتنه جان، دغه ټکی ته که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیزې درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی، دا د بې ښځې دی و نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعیا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړي دا یو افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې وي سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي سي دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکل وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ؟
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څه مکتب مې وسرسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دیو په حق له کتن معلومات نه لرو، سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې دی، اما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې، زه به ځوانانو ته خلقو ته خپلو لست شخصیتونو ور پیژنم سي، اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دی وطن سره خوږیږي، نو دغه خاطر نو بیا ما پوښتې د دعوت لاري د مسیران مشان کوم دلوتون ور ما ټیکه ما لوستون کو تی ور وښوم له دغه لاري نه بیا ما ډیر وخت کې دا دعوت لاري د مرکې زیاتره مخ ته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغه له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې سما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه سلمسال کې یا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ سبا اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو د غږ وټو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن ساتھا به ودي او لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سنجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلو نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو تاسو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دي خو زیات ستونزې ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید نا امیده نه سو په هیڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به ما موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره او سی اوس په دې شاځو خوشبختان انجونی ورته زیات خوشالم دي زه خپل هم شرکت د انجونو خوشحالي وینم او که هم خوشاله کیږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کیږي باندې هغوی لیکنې اوس خپروم یعنی موږ اوس انجونی اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحالم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تاسو ورشي په فزیکی باندې بیا په فزیکی باندې موږ دومره توانم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله دومره موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین باندې شروع کړ په آنلاین باندې زه اوس تر فزیکی باندې آنلاین ته زیات خوشاله یم او دا موږ په آنلاین باندې شروع ځکه چې په آنلاین باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې دښکاو انتخابو یې ریزنه وی بیا په آنلاین باندې چلی په شکل ورته خبرې نو ان شاء الله اراده لرو سی یو ورځ یو کولای سو په فزیکی ډول همشته نشر کو موږ دا هم په کام کې لرو سی په انګلیسي باندې هم یو برخه ورته ماده کو
فتنه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین باندې جوړول هم اسانه کار نه د ستونزې ځان سره لري او یو نوې فایل نوې کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی جونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپل لازان اور باندې پو مالی هغه موږ خپل په غاړه اخیستی ده زه یم او ما سره یو بل کس داسې هغې ډیزاین برخه مخته وړ برخه مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي د ښځو څخه کې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده هغه نارینه ده غزان نشوی زکه سی نوار خپل هویت سرګانسی دا دوه کسان یو بیا یو بل کسان درا سره څنګه از ما سره زیاتره وخت شخصي ما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو راتر خپل مخته وړو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځي په دغه اکل کلند راته وایي
اسان خپل افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا یو ستره خبره ده نه ته نه دي شاځو کژوام سي د شاځو ځوان سخت افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د شاځو ځوان واقعا ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د شاد زوان په افغانستان کې سخت ستونزمن او سم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شاد زوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارکو وکنم یو زندانی زندان که مجو
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دیپلوما کې نو مونږ به پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي موږ ته مو وخت راکو اتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دې له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکارا چې ستړی کېږي دا ښکارا چې ستړی سړی هسي چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.